سات ماشام شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره پانګونه کوي. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی فرشته جلال زید د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له وسلوال طالبان غوښتنه کړې چې له دوی سره د پاته جنگي اسیران دي خوشی کړي. په عین وخت کې طالبان او د خپلو خوشی کېدونکو بندیانو لپاره د کلک امنیتي ګواښ ته موجودیت ادعا کړې ده. په روسیه کې ډیپلوماتیکي سرچینې وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مسکو کې د افغانستان سفیر کابل ته بللی دی. د امریکا متحدو ایالاتو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید کړي. د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو څخه نن غوښتنه وکړه چې له دوی سره د حکومت پاته جنگي اسیران دي خوشی کړي. په امنیت شورا کې د ملکی خلکو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په خیر به ژر پیل سي، خو هغه د غراس له طالبانو سره د پاتې حکومتي بندیانو د ژر پرېښودو غوښتنه هم وکړه.
یو خاطر که دغه 400 بندیان چې قانون اند خلاصون ورنو و منګه خلاصو، دوی هم باید زمنګ بندیان چې د دوی سره دی لوسنه مشخص دی واضح دی که دوی بندیان خلاصيږي او دوی بندیان کورنۍ لري نو زمنګ بندیان هم کورنۍ لري، که دوی بندیان رهبری لري چې تعقیب کی زمنګ بندیان هم رهبری لري چې تعقیب کی.
خو انتظار خادم لازادی راډیو سره په دې مرکه کې ونه ویل چې طالبانو سره څومره حکومتي اسیران لا هم پاتې دي. وسلوالو طالبانو ویل له امریکا سره د تړون له مخې د حکومت تر زرو زیات بندیان خوشی کړی دي. لبلی خو وسلوالو طالبانو د خپل خوشی کېدونکو بندیانو لپاره د کلک امنیتي ګواښ ته موجودیت ادعا کړی ده. رسنیو ته د دوی په رسیدلې وینا کې ادعا سوي چې د داعش ډله د دوی په وینا د افغانستان د حکومت د استخباراتو په مرسته د هغوی پر خوشی شویو بندیانو د بریدونو تکل لري. د وسلوالو طالبانو لخوا د دغې اعلامیې په اړه د افغانستان حکومت لا څه نه دي ویلي. په روسیه کې ډیپلوماتیکو سرچینو نن د ازادي راډیو ته تایید کړ چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند کابل ته ورغوښتی دی. د سرچینو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړي دي. د سرچینو په حواله په روسیه کې د افغانستان د سفارت سرپرستی د همایون محتاط په نوم یو وګړي ته سپارل شوی دی. لطیف بهاند تقریبا 2 کاله په روسیه کې د افغانستان سفیر و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې جمهور رئیس ولی لطیف بهاند کابل ته ستون کړی دی وضاحت نه دی ورکړی. او د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون نن وویل چې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې او د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ د کپ لپاره په سیالیو کې د ګډون په خاطر هغه تمرینی لوبي او مقدماتي لوبي چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې باید کړي وای ځنډیدلې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن ویلي دي چې دا ځنډ د دې لپاره پیښ شوی چې د کورونا ویروس د خپرېدو لکبله د فوټبال نړیوال فدراسیون ارسو چې خپل پروګرامونه شاته واچوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکو ویلي چې نوې مهالویش به ورسته اعلان سي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په روان مني کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره او د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ د جام لپاره په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په خاطر د هند او بنگلاديش او عمان د لوبډلو سره لوبي ولري. د امریکا متحدو ایالاتو له ملګرو ملتونو وغوښته چې په ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید کړي. امریکا د دې لپاره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو د ملاتړ خپلولو هڅه وکړه، خو دا څرګندېږي چې روسیه او چین به چې په امنیت شورا کې د ویټو حق هم لري د امریکا له دې نظر سره مخالفت وکړي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت پر نو ویل چې امریکا په دې باور ده چې ایران باید د هر ډول وسلې له اخیستلو منع سي. په ارمنستان کې یو شمېر خلک پر خپل صدر اعظم نیکول پاشینیان له دې کبله نیوکې کوي او نیوکې د زیاتېدو په حال کې دي چې ولې په بیړه الکساندر لوکاشینکا ته د بیلاروس د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ویلې ده. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د دوشنبه په ورځ ابتدایي پایلې اعلان کړې او ویل چې الکساندر لوکاشینکا انتخابات په ډیرو رایو ګټلې دي. په همدې ورځ نیکول پشینیان هغه ته د مبارکۍ پیغام ورواستاو. خو د بیلاروس په ټاکنو کې د زیاتې درغلي راپورونه خبره سوي دي او له هغه راهیسې په ټول بیلاروس کې اعتراضي مظاهرې روانې دي. په بیلاروس کې ورستۍ مظاهرې سختې وځپل سوي او د اروپا کمیسون مشري په بیلاروس کې له مظاهرچیانو سره د حکومت چلند وغندل او د بیلاروس پر حکومت یې غږ وکړ چې رای دي په منصفانه ډول وشمیري. په بیلاروس کې چارواکو د اول وار لپاره رسمن تایید کړه چې پر مظاهرچیانو یې وژونکي وسلې استعمال کړي دي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې پولیسو تیر شپه د هغه هیواد په برست ولایت کې د خلکو پر وډل چې د وسپنې ډنډې په لاس کې وي او پر پولیسو یې د حمله هڅه کوله ډزې کړې دي او په دغو ډزو کې یو تن وژل سوی هم دی. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویان دی ولها چمدانوا د آزادی اروپا او آزادی رادیو خبریال ته ویلي چې ورسته به په دې اړه چې پر دغو مظاهرچیانو دقیقا په کومه وسله باندې ډزې سوي دي معلومات رسنیو ته ورواستوي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاوات برېښنا پر تولید پنګونه کوي. لشکری اسلام ډلې په ننګرهار کې بریدونه زیات کړي. د دې ډلې په اړه د ننګرهار د والی ویان دوی
دغه غشتنه د بین المللي قواعد او رسوماتو پر خلاف دی.
د رسنیو د ملاتړ اداره نیوی طالبانو له قطر غوښتي چې د سولې مذاکرات له رسنیو په پټه ترسره شي. په پکتیا کې په خپل وخت او ښه کیفیت د مچلغو بند جوړیدو په اړه ځینې خلک اندیښنه لري. خو د بند جوړولو مسؤلان ډاډ ورکوي
بند خطرات خو ځکه چې ګټه اخیستنې ته بم ونس پرځي کاملا
ولسته اطمینان ورکوي چې پروژه په خپل وخت او ښه کیفیت سره تکمیلوي.
شاوخوا یو ونی وروسته شونځي بیا پرانیستل کیږي.
د قرنټین په دوران کې ماشومان د زده کړو پاتې شول آنلاین د کړې چې هم وی دوی سماتوګه د زده کړې نشته تر لاسه کولای.
لکه څنګه چې مو مخکې ویل متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاوات لمریزې برېښنا د تولید لپاره پانګونه کوي. افغانستان حاضر ده د خپل مصرفي برېښنا زیاته برخه له گاونډیو هیوادونو واردوي. خو ویل کېږي چې افغانستان د اوبو لمریزې او بادي برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري. د افغانستان د حکومت او د اماراتي شرکت ترمنس د المریزه برښنا د تولید په برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی هم دا شبه د ټلیفون لاري را سره د توحیدی سب تاسو تر کله وایم اول زمو شاوریدون کو ته د دې پروژې په باب وای چې څه وخت په عملی شي او په بشپړېدو به څومره وخت ولګول شي.
ا دې دې ته مننه اول سلام تاسو ته درنو اوریدونکو ته خوشاله چې تاسو لاره درنو اوریدونکو سره معلومات شریکوم. البته یو تفاهم لیک دغه شرکت سره چې لاسلیک شو د 3000 میگاواټ په ظرفیت پراتلونکو کلونو کې بعد برېښنا سولری برېښنا د تولید پاور پلانټونه او یا هم د ګګانی به د نسپوي دا به د افغانستان په هغه برخو کې چې د دې ظرفیت د زمکه او امدارنګ د تولید ولري دا به د اوروسه د سروې څخه ابتدایي سروې څخه دا به معلومه شي او بیا به تخنیکی سروې لپاره او د دې مبلغ به بیا د تخنیکی سروې څخه اوروسه معلومه شي. خو ست دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې دا په خپل وخت او زمان سره خ پرمختګ وکي او دا د افغانستان لپاره مهم ګام بلل کیږي.
توحیدی صاحب 3000 میگاوات یعنی څومره د افغانستان لپاره څومره یا 2000 میگاوات برېښنا کافی ده؟
د افغانستان لپاره چې ټول افغانستان وګړي برېښنا ته لاسرسي ولري په لومړي ګام کې 2000 میگاوات ته ضرورت شته. یعنی چې یو کور هم په افغانستان کې نور پرته د برېښنا څخه نه وي. اوس په افغانستان کې موږ د تولیدي برېښنا سره او د وارداتي برېښنا سره موږ تقریبا 1300 میگاواټ پورې برېښنا لرو. یعنی دا برېښنا د دې وسنې برېښنا په پرتله تقریبا څه باندې دوه چنده حسابيږي. خو د دې ترڅنګ چې هغه برېښنا طبیعي ده چې د کور دننه په ظرفیتونو باندې نور هم په نورو برخو کې همداسې عملا کار پیل دی، خو دا هم ډېر ښه ګام دی چې دا ډېر مهم بلل کېږي چې تر څو د کور دننه برېښنا یوازې د سولر څخه هم تولید کړی شي. حال دا دی چې په افغانستان کې د سولري برېښنا د اوبو د هایدرو پاور یا د اوبو څخه تولید برېښنا، همدارنګه د سکرو څخه او د باد څخه د ظرفیتونه چې اټکل شوي تقریبا تر شپږ 500 میگاواټ پورې د افغانستان ظرفیت شته. خو په دې برخه کې چې سرمایه گذاري وشي هم د خصوصي پانګوالو لاري او هم د بین المللي پانګوالو لاري، دا د خزر ښه فرصت دی د برېښنا د بزنس په برخه کې چې د افغانستان لپاره او د افغانستان له بهر د صادرولو په برخه کې اقدام وشي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی و چې په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د یوې کمپنۍ له لوري د 3000 میگاواټ لمریزې برېښنا د تولید په باب پانګونې باندې څرګندونې کولې. د دواړو خواو ترمنځ تفاهم لاسلیک شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ننګرهار چارواکي وایي د یو پاکستانی وګړي منګلباغ په مشه د لشکر اسلام ډله اوس هم د دغه ولایت په ځینو سرحدي سیمو او ولسوالیو کې فعال ده او وسلوال فعالیتونه کوي. د ننګرهار د والی ویندوی وایي په دې ورستیو کې د لشکر اسلام ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونه هم ډیر کړي دي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د لخکر اسلام وسلواله ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د غړل چې د طالبانو له وسلوال فعالیت سره یې هم مهاله د ننګرهار په سرحدي سیمو کې په ځنګړي ډول نازیان او چین ولسوالیو کې ورانکاری فعالیتونه پیل کړي. په دې وروستیو کې خپل بریدونه ډیر کړي دي.
د لخکر اسلام یو هم تورست ډله چې په ورستیو کې چوپیخي داسې وکتل چې د نازیانو او ځینو نور سرحدي سیمو کې دوی ترسره کړي، ولی متاسفانه چې دوی په ورستیو کې څو بریدونه زمو په امنیتي ځواکونو باندې وکړل، حتی شهیدان یې کړه او د دوی هدفونه ترهګریز دي. اوس اکثریت د دوی پاکستانی دي او خای چیزې افغان همکاران هم ولري. عموما ټولو ترهګر ټولو رهبری تر ډیر کچه پورې پاکستانی مسؤلین لخوا کیږي، خو زموږ دفاعي ملي امنیت ځواکونه په هیڅ ډول تر رستان ته ځای ورنکي او دوی لمن چوړي.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه هم د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لخکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین پکې وژل شوي وو. کله چې داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې را څرګند شوه، لخکر اسلام وسلواله ډله یې پر وړاندې وجنګېده او د دغه ولایت په چین، نازیان او ځینو نورو سرحدي ولسوالیو کې د یو بل پر وړاندې درنې جګړې وکړې او یو تر بله د سیمو په لاندې کول بوخت شول. د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د 2013 میلادي کال د فبروري په 15مه د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نښته شوې وه چې پترڅ کې د دواړو لورو لک تر لګ نه وسلوال، د لخکر اسلام درې او د دایشانو شپږ وسلوال پکې وژل شوی وو. خو اوس پښتنه دا چې د غډله چې د مسولونو په خبره په دې وروستیو کې خپل وسلوالو فعالیتونو او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړي، څوک او څه غواړي؟ د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی منشي زبیح الله زمرایي پاړه وایي
افغانستان کې د تروریستي ډلې چې دي دا یوازې طالب او داعش پورې محدود نه، نو تروریستي ډلې چې هغه د پاکستان د اسلامي مرګ د لشکر اسلام، لشکر طیبه، جیش محمد، نور ګروپونه دي چې دوی عملا په جګړه کې ښکېل دي او خپل هغه فعالیتونه پر مخ وړي او د دوی سره قوي ملاتړ د پاکستان د استخباراتي شبکې دی.
که څه هم لخکر اسلام ډلې تر اوسه په وروستیو کې د خپلو فعالیتونو او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډول اندېښنې په داسې حال کې دي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ډېرې شوې دي. او د جنگ لخکیلو خو غوړی چې لوینو توې ولو تیر او د جنگ پر زیدی پر سرته سړی وربند ټینګار وکړي. سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کرکیش نړیوال سازمان وای د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهم موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روښانه نه دی. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکراتو کې د ښځو او لژکیو د حقونو د ساتنې د څرنګوالي په اړه خپل دریز روښانه کړي او وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړښت کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په خبرو کې به په افغانستان کې د څو کلونو بریاوي خوندي پاتې شي. په دې اړه د امید ظهیر مل راپور ووري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدونکې دي، د کړکیچ نړیوال سازمان په خپل یو نوی راپور کې د یو شمېر مهمو مسایلو په اړه د طالبانو په مبهم دریز اندېښنه ښودلې. راپور کې راغلي طالبان هم د یو شمېر هغو مسایلو په اړه چې د افغانستان له حکومت سره پرې غږیږي روښانه دریز نه لري. په دې راپور کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د مذاکراتو په لړ کې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریز روښانه کړي او باید ووایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې څه ډول بدلون غواړي او وسلوالې په دې جوړښت کې څه ونډه درلودلای شي. د کړکیچ نړیوال سازمان د سولې بهیر له خطرونو سره مل بللې، خو د سولې په مذاکراتو کې د کابل درې ستایلې چې نسبتا روښانه دی. د سازمان له طالبان غوښتي څو یو منسجم سیاسي لیدلوري پیدا او جوړجاړي ته چمتو شي. طالبان بیا وایي د ټولو مهمو موضوعاتو په اړه په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي په مخامخ مذاکراتو کې به پر ټولو هغو موضوعاتو بحث وشي چې اړتیا ده. خغلی شاهین له دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو د افغانستان راتلونکی نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه د خوځو حقوق او د بیان ازادي هغه مسایل دي چې د افغانانو ترمنځ په مذاکراتو کې به پرې بحث کیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په خبرو کې به د افغانستان د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي رئیس محمد معصوم ستانکزی
د سری کرښې عمده مسله د افغانستان ملي ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه دي چې افغانستان یې واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم وي. داسې افغانستان چې هم له ځان سره هم له ګاونډیو هیوادونو سره او هم په سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
خو آیا د سولې په خبرو کې د ځینې مسایلو په اړه د طالبانو په دریس کې ابهام اندېښمنون کړي؟ د سیاسي مسایلو کارپو احمد شاهین وایي دا چې طالبان له نظریاتي او ترکیبي اړخه بیل بیل لوریو سره تړلي دي، له همدې کبله په ځینو مسایلو کې ګونګتیا پر خپل ځای ده.
دا زه درڅ ته کوم چې ډېر د اندېښنې وړ ده. یو هغه څه چې اوس ما وته چې دا خواره چې خبرې کوي چې دا ډېره ضعیفه ده، بل دا چې دوی په خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوس کې او بهیر به ډېر پیچلی کړي. اوس چې اوس دغه پړاو شروع کېږي
د کړکیچ نړیوال سازمان داسې مهال د سولې په خبرو کې درونتیا په اړه اندېښنه ښایي چې له دې وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوي هوکړه لیک کې د پټو مسایلو په اړه تشویش ښودل شوی و. تمه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ لومړنۍ رسمي خبرې راتلونکې اونۍ کې پیل شي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د کرکیچ نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روښانه نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت یو ډیپلوماټیک سرچینه وایي قطر نه غواړي نړیوال رسنۍ په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات منعکس کړي. د سرچینې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د قطر هیواد دا پریکړه لا هم رسمي او وروستۍ نه ده، خو د سرچینې د معلوماتو پر اساس کوربه هیواد غواړي د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرې یوازې تری رسنه خبری کړي. په دې موضوع د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې نه اندیشنه څرګنده کړې ده. نور حال د ډیوی نادر پراپور کې وبري.
د افغان حکومت یو ډیپلوماټیک سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نو مخپور شي ازادي رادیو ته ومنله چې د مذاکراتو کوربه قطر نه غوړي ل راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو څخه رسنۍ خبري پوښښ ولري. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د افغانانو خپل منځي خبري به یوازې د قطري رسنوي لاله خبريږي، خو د نړیوالو رسنوي په اړه لا هم د یاد هیواد پریکړه ورستۍ نه ده. د سرچینې لخوا په بین الافغاني مذاکراتو کې د نړیوالو رسنوي د محرومیت دلیل د مذاکراتو محرومیت اهمیت یاد شوی دی. په پام کې ده چې د افغانانو خپل منځي خبري د راتلونکو اونۍ په لړ کې د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای پر نورو رسنیو محدودیت وضع کول د طالبانو غوښتنه ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل یو شمېر افغان خبریالان افغانستان کې د قطر هیواد سفارت ته د یاد هیواد ویزې اخیستلو لپاره ورغلي، خو د سفارت لخوا یې غوښتنه رد او ورته ویل شوي چې د طالبانو په غوښتنه رسنیو ته د ګډون اجازه نه ورکوي.
د نای د معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې ده او غوښتلې ده چې د بین الافغاني مذاکرات باید د بسته دروازو په شا ترسره شي. زما او د نای موقف دا ده چې دغه مسله او دغه غوښتنه د بین المللي قواعد او رسوماتو پر خلاف دي او همدارنګ د افغانستان د ملي قوانینو تعهدات سه طالبان او امریکایانو سره درلوده دغه تعهدات هم پر خلاف دي.
د افغانستان حکومت او طالبانو بیا په بین الافغاني خبرو کې د رسنیو د نه غډون د دلایلو پاړه د ازادي رادیو اړیکو ته جواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د سولې مشورتي لوی جرګې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو پر رونتیا ټینګار وکړ، خو پښتنه دا ده چې د افغانانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د نړیوالو رسنیو نشتون به څومره دا بهیر له نیوکو سره مخ کړي. په دې اړه یو شمېر خبریالان وایي په دې خبرو کې د رسنیو نه حضور به د یو شمېر مسایلو په اړه د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړي.
پکتیا د مچلغو بند چاري له شاوخوا لسو کلونو ځنډ وروسته یو ځل بیا پیل شوی دی. ځینې وایي د بند په چارو کې له بې کیفیت موادو کار اخیستل کیږي او چاري هم پڅې روان دي، خو د پروژې مسؤلان بیا وایي چې چاري شې په مخ روان دي او د کیفیت په باب هم ډاډ ورکوي. نور حال د احسان آریان پراپور کې.
د پکتیا ل مرکز څخه ختیځ لور ته په شاوخوا 14 کیلومتره کې پراته د احمد اب ولسوالی چیرته چې د مچلغو بند جوړیږي. د احمد اب ولسوالی شمالي لوري ته چیرې چې پراخه دښته او ګڼ کلی موجود دي، نږدې 15 کیلومتره مزل وروسته د مچلغو کلی راځي. د دې کلی په بر سر کې د دوه لویو غرونو په منځ کې دغه بند جوړیږي. له دې بنده د غرونو په څنډه کې دوه کانالونه غځېږي چې یو یې د ستکارم ولسوالۍ په لور او بلې هم د احمد اب ولسوالۍ د ځمکو خړوبولو لپاره جوړیږي. د دې بند چارې د پلان مطابق په څلورو کلونو کې بشپړیږي، خو د سیمې خلک چارې پسې بولي او وایي په ځینو برخو کې له بې کیفیته موادو هم ګټه اخیستل کیږي او ځینې وخت یې چارې درېږي. انجینر محمد رسول وایي
هغه نیر چې دا مثلا د کوم پروپوزل سره چې دا پروپوزل نه چې دا تقریبا 2.5 متر اندازه پورته کړي، خو مګر که 12 کیلومتره دا نیر چې دا اوږدوالی لري دا چې دا شاید 2 کیلومترو ته 2 کیلومترو ته هلته سټاپ شي، ځکه چې هلته کټایان ډېرې زیاتې غوښتلې، د دوی مصارفات زیات پرې راتلل. دوی دا کومه خاکه چې راوړي د خوړ تیګ ورته راوړي سراتیګه ورته راوړي، دا بیا د کانکریټ سره د مقامات بیا څنګه بند خطرات خو ځکه چې ګټې اخیستنې ته به مو نه سپارل شي.
د مچلغو بند تر ډیره د کارنې د پیاوړتیا په هدف جوړیږي، خو د سیمې یو بل اوسیدونکی شیرپا او احمدی چې د خوست شیخ زید پانتون د کارنې پونځي استاد هم دی، د بند د اوبو د ډیری د لپاره شوی سروې نیمګړی بولی.
لبن 15 کیلومتره شرق طرف ته الت نوري وبدي چې هغه د غره طرف ته ځي، هغه د دی وبو غونته دوه وار کیږي، هغه وبو چالي دلم نه دی معلومات نه لږ د سروې چې ده د سمانه د سوي.
د دې پروژې مسول جاوید احمد هجرتوی د بند د جوړیدو چارې د پروپوزل سره سم په ښه کیفیت روان دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
کوچنی سټرکچرونه دوی سره قرارداد شوی دی، واقعیت ته خو ډېر جدي نظارت چینې روان ده او په ډېر کیفیت باندې کار سرعت باندې کار روان ده. کاملا ولس ته اطمینان ورکوو چې پروژه په خپل وخت او په ښه کیفیت سره تکمیلوي.
د هجرت په خبره ده د بند ډیزاین یو پاکستانی کمپنۍ کړي او دوی هم د همغه ډیزاین لمخه چارې تر سره کوي. د خلکو دانی وکه مو د پکتیا له ولایتي در سره هم شریک کړي. د ولایت مقام مرستیال عبدالولی سهي ازادي رادیو ته وویل چې د بند لاروانو چارو د نظارت صلاحیت نه لري، خو د خلکو اندښنې له مرکز سره شریک کړي دي.
څنګه چې مخکې وې مونږ په دې پروژه کې بېخي قطن د سیمه ییزې ادارې په عنوان مونږ نه یو شو، بلکې هیڅ نه یو کې دخیل.
د مچلغو د بنچاري په تیرو څو کلونو کې درې ځله پیل شوې، خو بیرته د امنیتي ستونزو له امله په ټپه ودرېدي.
له پکتیا څخه مو د احسان آریان راپور اوریده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغان کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. دغه وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي. د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبلې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادي راډیو ته وویل، په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مرکز دولتی و خصوصی ما تاریخ اول ماه سنبول است.
یه وویل مونگ با په خصوصی ښوونځیو کې جدی سار ولید. لسرغړونکو سره قانوني چلند کیږي. خصوصي ښوونځي مکلف شوی چې تضمین ورکړي سو ځای شوی سیمسترونه په خزاني سیمسترونه او دوهم سیمستر د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې جبران کړي. اغلی نصحت وبل په دولتي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې یوازې په یولسم او دولسم ټولګیو، د شپې لخوا په ښوونځیو کې به په اوم او دولسم، او په خصوصي ښوونځیو کې به له لومړي ټولګي نه تر دولسمه ټولګي پورې ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خپرېدو په ورځو کې په ښوونځیو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی و، خو ځینې انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لږ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و او ماشومان د زده کړو پاتې شول، آنلاین زده کړې چې هم وي دوی سمه توګه دغه زده کړې نشو ترلاسه کولی، ځکه د برق ستونزه وه او همدارا د ټلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو، خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لوري ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیوږه ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د ښوونځي زده کوونکي خان محمد چې اوس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري، په دغه سیستم انتقاد هم لري.
د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیرې اونۍ لوی چاودنې پر ځاني او مالی زیانونو سربیره د ډیرو ماشومانو پر رواني حالت هم ژور اغیز کړی دی. په هغه چاودنه کې تر یو سل اویا ډیر کسان ووژل شول او شاوخوا شپږ زره نور ټپیان شول. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د هغو ماشومانو په اړه چې د دې چاودنې له کبله رواني حالت بدل شوی دی راپور چمتو کړی چې غټکی فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په بیروت کې د چاودنې پر مهال درې کلن عبدل ایتانی په لوب بوخت و چې ناڅاپه یې مټ او سر ټپي سو. د عبدل مور هیبه آجی اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلي چې کله د روغتون عاجل څنګه ته ورغله، خپل کوچنی زوی یې ولید چې په وینو لړلې سر او مخ سره د خونې په یوه کونج کې ناست او بدن یې ریږدي. هغې زیاته کړه چې په روغتون کې نور ټپیان هم ول او شاوخوا په وینو لړلې پراته ول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره زیاتوي چې په وژل سوي کې لږ تر لږه درې ماشومان ول او یو دیرش نور ماشومان ټپیان سوي دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان ویلي چې په دې پیښه کې د بې ځایه سوي کسانو په ډله کې هم سل زره ماشومان دي چې ډېره سخته رواني ضربه یې لیدلې ده. میرمن هیبه آجی اسوشیټډ پرس ویلي چې زوی د هر ډول ژغ په اورېدو سره ټکان خوري او اشتها یې له لاسه ورکړي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د رواني چارو متخصص ابي حبيب اسوشیټډ پرس ویلي چې هغه ماشومان چې دا ډول پیښو اغیزمن کړي وي، شایي رواني ناروغي او یا سردردي، ګنګسیت، د هاضمې خرابوالی او نور ستونزې ورته پیدا سي. رانیا اشکار د دوو ماشومانو مور ده. هغه اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې زوی یې تر دې پیښې وروسته په کمپیوټر کې هغه لوبې پلټي چې اور پکښې وي، او زیاتوي چې څلور کلنه لورې د لبنان ملي سرود وایي خو شعر یې بدل کړی او وایي چې ټوله نړۍ چاودلې ده، اور په ټولو ځایونو کې خور دی. ما هغه زلا یو روان پوه ده چې تر یادې چاودنې وروسته د ډېری ماشومانو درملنه وکړه. هغې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ډېرو ماشومانو خپل انډول له لاسه ورکړی. هغې زیاته کړه چې دغو ماشومانو په یو ډول باور له لاسه ورکړی او پرله پسې پوښتنه کوي چې آیا دا پیښه بیا تکرارېږي. د غزالی په خبره ماشومان مقاومت لري، خو که یې رواني ضربه معالجه نسي هیجاني کیږي او چلند یې بدلېږي. د اسوشیټډ پریس راپور تر روان په هنو لقبل لیکي چې دغه ماشومان ته باید ډاډ ورکړل سي سو عادي ژوند بیرته پیل کړي. روان په هنس پرشتنه کوي چې ماشومان باید خپل حالت له ځان سره پټونه ساتي او باید وهڅول سي چې خپل احساس څرګند کړي. د غروان په هنوي کما شومان خپل احساس څرګند نکړای سي شدد چې هغه ته ویل سي پانزورونو کې خپل حالت بیان کړي.
ازادي رادیو یو بل خبری مجله هم لري چې دا فرشتنی غوړندې کوي. مهرباني.
تشکر سروان صاحب.